رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشئ. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا او د طالبانو د اسادو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو پای ته رسیدل دي. د ایران خارجه وزیر په امریکا تور لګولې دي چې د خلیج په سیمه کې اور بل کړی دی. او عسکرو په هندي کشمیر کې نن ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د منځ لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. راپورټونه کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت کېږي.
کوم ستونزه نه لیدل کېږي چې هغه د دې بایش شي چې ټاکنه دې وځندول شي.
په پکتیکا کې د پولیو په حقله د امریکا غږ آشنا رادیو یو رپورت د یوې کورنۍ ژوند ژغورلې ده.
د آشنا رادیو له خبریاله تر مې خبره شریکه کړه، خلک خبر کو، بیا په غصات باندې بیرته ماته راغله.
او په هندي کشمیر کې د پایل شوی کڑکېچ نه پس د اختر د ورځې حال هم لرو. خو اوس زه زیبا خادم او وحید الله فیضی د دې ساعت خبرونه وایي. السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنز د مذاکراتو اتم پړاو ختم شوی دی. په افغانستان کې د سولې په حق له د امریکایي او طالب استازو د ټیمونو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو بیګا پای ته رسیدلی. دغو مذاکراتي ټیمونو دواړو خواوو د موافقې په تخنیکي اړخ، میکانیزم او عملی ګامونو باندې کار کړی دی. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد نن د دوشنبه په ورځ چې د اسد د میاشتې یویشتمه کېږي په ټویټر کې لیکلی دي چې مذاکرات ګټور دي. د ویلي دي اوس دواړه خواوې ولاړې چې د خپلو مشرانو سره سلام مشورې وکړي. همداشان په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. ښاغلی خلیزاد ویلي دي موږ پوهیږو چې افغانان سوله غواړي، موږ به د دوی تر څنګ ولاړ یو او موږ به د یو خپلواک افغانستان لپاره د داسې یو توافق لټوکو چې هیڅ بل هیواد ته ورنه خطر نه وي موجود.
د افغانستان د سولې په حق تم کېږو. په قطر کې تر مذاکراتو او د سیمې له هوادونو څخه د لیدو کاتو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد بیرته واشنگتن ته راستنیږي. خلیزاد په ټویټر لیکلی چې په قطر کې د اګست په درېمه نیټه پیل شوي مذاکرات پای ته ورسېدل. دواړو لوریو په تخنیکي جزئیاتو ګټور کار وکړ. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو تخنیکي ډلو په دوحه کې د سولې موافقې پر میکانیزم، تخنیکي اړخ او پر عملي ګامونو کار وکړ.
د افغانستان حکومت د اختر په مناسبت 15 دیش طالب زندانیان خوشی کړي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د لوی اختر په مناسبت 15 دیش طالب زندانیان د افغانستان د ملي امنیت د زندانونو نه خوشی شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه طالب زندانیان د روغ نیتۍ او د سولې په خبرو کې د پرمختګ د اقدام په توګه د لوی اختر په اول ورځ خوشی شوي دي. اعلامیه وایي چې د دې طالب زندانیانو خلاصول د جګړې پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان د حکومت ټینګه اراده څرګندوي. وسلوالو طالبانو کسه هم تر دې دمه پورې د دې کسانو د خوشی کېدو په حق لسنې دي ویلي، خو تیر اختر کې چې کوم کسان د حکومت لخوا خوشی شوي وو د هغو کسانو د خوشی کېدو هرکلی کړی وو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمختګونو خبرونو د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاینونو اغیزه کړې ده. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدان ترمنځ انتخاباتي سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اسد میاشتې په شپږمه پیل شوې دي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکي کارونه سم روان دي او دا کمیسیون به د میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
تخنیکی ټول موارد ګام پر ګام پر مختللی دی او هیڅ داسې کوم ستونزه نه لیدل کېږي چې هغه د دې باعث شي چې ټاکنې دې ودندول شي. سوله هم د افغانانو لومړیتوب دی، اما تاسو پوهیږئ د هغه ماموریت لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیشن موظف شوی دی، د هغه پر اساس به انشاءالله مونږ دا ټاکنې ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک میسون د پلان لمخې د میزان په شپږمه د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو په 5300 مرکزونو چې د قریب 1500 محلونو کې انتخابات به ترسره شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د الجزیرې د تلویزیون د رپورت په اساس د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په امریکا تور لګولې دی چې د خلیج په سیمه کې اور بل کړی دی، خو همدومره پاتې ده چې لمبې وکړي. د ایران سره د بین المللي موافقې نه د واشنگټن د وتلو او د تهران په تیلو باندې په صادراتو باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو رئیس د ایران او امریکا مقاماتو ټوله توجه په خلیج کې د هرمز د تنګی لارې د ایران او امریکا د بیړیو تګ راتګ ته وخت ده. د می په میاشت کې د 14 نروسه د شپږو ټانکرونو د تخریبیدلو او بیا د جولای په میاشت کې د ایران لخوا د برتانیې د تیرو د ټانکر د نیولو نه پس امریکا د برتانیې سره په ګډه په خلیج کې بحري امنیتي ماموریت پیل کړی دی چې تجارتي بیړۍ محفوظ وي.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ګرځېدو له اتو ورځو بندیز وروسته نن عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ د ادا کولو لپاره جماعتونو ته ولاړ شي، خو ځینې مسلمانان وایي چې لویو جماعتونو ته د تګ لارې بندې وي. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې له اتو ورځو بندیزونو وروسته نن دوشنبه عسکرو خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ ادا کولو لپاره جماعتونو ته ولاړ شي، خو ځینې مسلمانان وایي چې لویو جماعتونو ته د تګ راتګ لارې بندې وي. په هندي کشمیر کې له ترنګلتیا سره سره د هند حکومت ورمه ورځ د کشمیر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت کم کړ او خلک د اختر د سودا اخیستو لپاره بازارونو ته راوتلي وو. د هند بهرنیو چارو وزیر سبرهمانیم جیشنکر نن دوشنبه په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. جیشنکر په داسې حال کې چین ته په درې ورځني سفر تللی چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیجنګ ته تللی و. د اګست پر 15 د هند حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه. دغې مادې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د هانګ کانګ د پولیسو مقامات ویلي دي چې د متشدد او افراطي مظاهره چانو د نیولو لپاره پولیس په یونیفورم کې نه بلکې په ملکی جامو کې سرګندېږي. د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې اوس هم د دیموکراسۍ په پلوي مظاهره روان دي او مظاهره چان وایي چې د دوی هڅه ده چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې په هانګ کانګ کې ستونزه څه ده.
د فرانسې دوه خیریه ټولنو د لیبیا په اوبو کې د یو اتیا مهاجر ژوند ژغورل دي. د ترجمې را په دې خوا د 211 کسانو ژوند ژغورل شوی دی. همدارنګه ایوی هسپانوي ادارې ویل چې 116 مهاجر ته نجات ورکړی دی. دغه ادارې له اروپایي هیوادونو په خاص ډول له ایټالیا نه مرسته غوښتې ده. هر کال زرګونه مهاجر د لیبیا له لارې د افریقا نه اروپا ته د رسیدو هڅه کوي.
او د پان امریکا د لوبو د مډال ورکولو په مراسمو کې د یو ډول اعتراض له امله دوه امریکایي لوبغاړي د هغه هیواد د ورزشي ادارو له بندیزونو سره مخ دي. توري وهونکي رئیس امبودن د امریکا بیرغ ته د درېدو په ځای په ګونډو شوی دی. دغه لوبغاړي او نور ملګرو یې په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. رئیس امبودن ویلي دي چې په الپاسو او ډیټن کې و سوال بریدونه د دې سبب شول چې دای د اعتراض په دود بیرغ ته د درېدو په ځای په ګونډو شي. یو لوبغاړی ګیوین بیری بیا د ملي سرود د غږېدو په وخت کې خپل یو لاس پورته کړی و. میرمن بیری ویلی دی چې د بې عدالتیو په ضد د اعتراض په خاطر لاس پورته کړی و. د امریکا د اولمپیک او پیرا اولمپیک کمیټو ویلی دی چې د لوبغاړو د دغو اقداماتو په عواقبو غور کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د سیمه یو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل او تاسو اوریدل چې هندي چارواکو نن د دوشنبه په ورځ د اختر په مناسبت په هندي کشمیر کې ځینې محدودیتونه لري کړی دي. د دې او نورو راپورټونو مخې راځو د مسلې ته چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د خلکو د تمې سره سره خپلواک کمیسون ویلی دی چې د جمهوری ریاست را روان انتخاباتي مبارزه د میزان پشپګمه کېدون کېږي، خو تر اوسه پورې انتخاباتي مبارزه سست روان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې د انتخاباتو لپاره د امنیت په یو پلان باندې کار پیل شوی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې خبرو دننه په افغانستان کې د یو ممکنه سولې د هوکړې په اړه د خلکو تمې زیاتې کړې، چې ورسره د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون په برخه کې د خلکو لیوالتیا کمه کړې ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم افغانانو ته د لوی اختر د مبارکۍ د ویلو پر مهال په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې چې روان لوی اختر به د افغانانو ترمنځ د جګړې وروستی اختر وي. کسان په دوحه کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اتم پړاو تېره شپه پرته د کومې هوکړې پای ته رسېدلې، خو دواړو غواړو ویلي چې دوی وژر د خپلو مشرانو سره د سلا مشورو وروسته په دوحه کې د خبرو میز ته ورستانه شي. په افغانستان کې د سولې خبرو د پرمختګ په اړه خبرونو د تلې شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر روانو ټاکنیزو سیالیو هم اغیزه کړې، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره ټول تخنیکي کارونه په سمه روان دي او دا کمیسیون به په دغه ورځ په ټول افغانستان کې ټاکنې وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه همدا ده چې ټاکنې به د تلې په شپږمه ترسره کیږي.
تخنیکي ټول موارد یې ګام پر ګام پرمختللي دي او هیڅ داسې کوم ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د دې باعث شي چې ټاکنې دې وځنډول شي. سوله هم د افغانانو لومړیتوب دی، اما تاسو پوهیږئ د هغه ماموریت دپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف شوی دی، د هغه پر اساس به انشاءالله مونږ دا ټاکنې ترسره کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پلان له مخې ټاکل شوي چې تلې په شپږمه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په 15,300 مرکزونو کې چې شاوخوا 10,000 محلونه به پکې شامل وي ټاکنې ترسره شي، خو د ټاکنو په وړاندې یو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. وسلوالو طالبانو هم د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان روحالله احمد وایي چې افغان امنیتي ادارې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره له نږدې کار کوي تر څو د ټاکنو دپاره امنیت برابر کړي. ښاغلي احمدزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت نه یوازې دا چې د کورنۍ چارو د وزارت او د ملي امنیت د ریاست سره په ګډه د ټاکنو مرکزونو امنیت د ساتلو لپاره کار کوي، بلکې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره د هوا له لارې د ټاکنو د حساسو موادو په لیک کې هم مرسته کوي.
په جریان د انتخاباتو کې مراکز د امنیت تامین د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست تر څنګ له دوی سره په حمایوي شکل باندې او د زمونږ اساسي وظیفه ده. وروسته د انتخاباتو نه د اساسو موادو را لیږ دوباره عمومي مرکز ته او یا هم مرکزی دفتر ته دوی په مراکزو کې یا هم د خپل د کاندیدانو ځانی امنیت او د دوی د مواصلاتي لارو د امنیت تامین د کورونی چارو وزارت وظیفه ده د دوی امنیت تامینی او هم د مراکزو امنیت به تامینی. تهدیدات په ټوله کې د امنیت د عمومي ریاست د خوانه مونږ ته مشخص کیږي او غره کول کیږي. په هغه ولسوالۍ یا په هغه سیمو کې چې الته تهدیدات په لوړه کچه باندې دي، الته زمونږ د تصفیه کاری عملیات به ترسره کیږي تر څو پرې الته انتخابات په سمه توګه ترسره شي.
د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتي ستونزې تر ډیره په یو شمېر شمالي، لویدیز، جنوب لویدیز او جنوبي ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې شته دي. د دفاع وزارت وی چې په همدغه ولایتونو کې نږدې هر ورځ تر 15 پورې پلان شوي عملیات ترسره کوي. دفاع وزارت وی چې د شتو ګواښونو سره سره به د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. دفاع وزارت وی چې وسلوالو طالبانو د تیر 1499 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال هم د دغې جرګې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښونه کړي وو چې د هغوی د ګواښونو سره سره ټاکنې وشوي او ډیرو رای ورکوونکو په ټاکنو کې ګډون وکړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، هندي چارواکي وایي چې نن د دوشنبه په ورځ د اختر په مناسبت د دوی تر واک لاندې کشمیر کې ځینې محدودیتونه لري شوې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي حکومت تیره هفته د هندي کشمیر د نیمه خود مختاری د حیثیت د لغوه کېدونه پس په دغه اکثریت مسلمانه سیمه کې محدودیتونه وضع کړل. څه باندې 300 سیاسي مشران او مبارزین توقیف کړل. لارې کوڅې د خلکو په مخ بندې دي او انټرنیټ او ټلیفون هم نشته. د آشنا تلویزیون راپورته ستاسو پام را اړوم.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې لا تو ورځو ګرځبندیز وروسته نن دوشنبه عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ د ادا کولو لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. خو ځینې مسلمانان وایي چې لوی جمعتونو ته د تګ لارې بندې وي.
اختر لمونځ دلته دننه ادا شو، خو موږ غوښتل چې لمونځ د حضرت بل زیارت کې وکړو، خو لمونځ نه د دستګیر صاحب زیارت کې او نه هم د سونوار زیارت کې وشو. هیڅوک زموږ غږ نه اوري، زموږ اړیکه له نړۍ سره قطع شوې ده.
خو په هندي کشمیر کې له ترنګلتیا سره سره د هند حکومت وړمه ورځ د کشمیر د سرینګر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت کم کړ او خلک د اختر سودا اخیستو لپاره بازارونو ته راوتلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کشمیر سره د ملاتړ د څرګندولو په هدف نن د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر مرکز مظفر آباد په یو جومات کې د اختر لمونځ وکړ.
زه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو په هدف دلته راغلی یم. زه هم دارنګه د پاکستان د تحریک انصاف د مرستیال مشر په توګه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې که خدای کول موږ به له تاسو سره په ګډه مبارزه کوو.
په اتومي وسلو سنبال دواړه هیوادونه هند او پاکستان ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم پیل کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سب رحمانی ام جی شنکر نن دوشنبه په بیجینګ کې خپل چینایي سیال سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا یې خبرې وکړې. جی شنکر په داسې حال کې چین ته په درې ورځني سفر تللی چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیجینګ ته تللی وو.
ایک مرتبه پھر ثابت کیا ہے
چین یو بیا ثابت کړه چې هغوی په هره بده ګړۍ کې له پاکستان سره ولاړ وي. هغوی نه یوازې دا چې د کشمیر په مسأله کې د مرستې باور راکړ، بلکې په نیویارک کې خپل استازي ته ویلي دي چې له پاکستاني استازي سره دې په تماس کې واوسي.
د اګست پر 15مه د هند حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه. دغه ماده کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. د تیرې یکشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي د جموع او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکړ چې په کراره به حالات بیرته عادي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزان ضد واکسین په کمپینونو کې کله کله ماشومان د واکسینو نه پاتې کیږي. خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د یو داسې کس سره مرکه کړې چې ماشومان یې ډېرې مودې راهیسې د واکسینو نه پاتې وو او د آشنا راډیو له لارې غږ تر مسؤلینو رسېدلی دی او ستونزه یې حل شوې ده.
پیروز، تاسو له آشنا راډیو سره مرکه کړې وه، ستاسو ماشومانو ته واکسین نه ورکول کېدل، کله چې ستاسو مرکه خپره شوه بیا څه وشو؟
دا خو هغه سره زما خبره شریکه کړه، که د آشنا راډیو له خبریاله سره مې خبره شریکه کړه، هغه بیا خبره رسانیو ته ورسوله، د عدلیې سپهخانې ته ورغی، اشایي هر څه چې کړي دي مطلب خلک یې خبر کړو. بیا په هغه ساعت باندې بیرته ماته رالو، بیا هغه مطلب وکړه هغه ما چې رسانیو ته دا خبره ورسوله روجن، هغو بیرته بیا د هغو سره خبره شریکه کړه، هغه خلک رالو، بیا یې مطلب وزر وکړو چې موږ مطلب نو خبر وس یاتی همیشه د پاره راځي وس لږي خموزه ډېر سخت خوشاله یو چې موږ په خپل باندې په دا راډیو کې هر وو هر څه د خبریان دا دیو دی بل ځای خبرې چې درسې دا ټول خبري اعلان رسي، نو دا خو نه درو چې خپلو چې خبري خو ته دا غټو چارواکو تل ورپلو چارواکو پورې ټول د خبري اعلان رسي.
کله چې دوی رالو دوی څه ویل چې ولې ستاسو کور ته د واکسینو وال نو راغلي؟
دوی خو صرف دا راته وویلي یا خیر د ورور جانونه که موږ ته معلومات نه ورور جان، کله چې معلومات اوس ما ورته ما څرنګه معلومات نه خو دا یو کله چې زمینه خیل ځکه ده اتي وویلي یا اوس موږ ته معلومات اوس یوه ورځ به د تا نه ځای کېږي په موټر یو ورځ نه دوه موټره را په موټر کې بیا ودرو یا اتي دي تر اوسه پورې بیا نه دي ناغستوي دي خدای غټ کرم.
پولیو ناروغي په اړه راته وایي څومره معلومات لري؟ پولیو یعنی څه؟
پولیو خو دا معنا ورو جنو که چې د لاس یا پښه دا یې مړ شي بیا ټول عمر پل شي، یا تي له کاره ووځي ورور جانانه، یا تي بیا کوم هغه نه کې علاج یې نه کیږي، نو په دې خاطر باندې دا پولیو ډېر غټ شی ده ورور جانو که چې ورې کې دا له دې مرض خدای پاک وژغوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او په سپورتي چارو کې د افغانستان د بدن د ښکلا ملي لوبډلې په نیپال کې د آسیایي لوبغاړو په مسابقو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلې دي. ګلاجان احمدزی د سرو زرو د مډال په ګټلو د دې سیالیو یو اتل مقام ګټلی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ګلاجان احمدزی سره مرکه کړې ده.
سلام، اختر دې مبارک شه. خبریالان په پروګرامونو لکه مونږ غوندې، ډاکټران په طبابت، پولیس او نور په امنیت بوخت دي. د ورزشکارانو اختر څنګه وی؟ تاسو په څه بوخت استئ؟
بس مونږ هم خپل د ورزش په دغه بوختي، خو بس د سده چې تاسو دې اختر مبارکي او تاسو د کارانو دې اختر مبارکي. سوچ دې د تلویزیون ته دغه ګوري آشنا دغه دې اختر مبارکي و. نو مونږ هم دغه رښتا کې مصرفې او بل د اختر، خو بس د سده چې خپلوانو کار لاړ شي او دوستانو کار لاړ شي، نو دغه دوه درې ورځې اختر مبارکي بس په خیر سره به.
او دا درې ورځې خدای دې فرصت چې تاسو ښه انرژي واخلئ او پس لخت نه بیرته تمرینونه پیل کړئ. bale
ان شاء الله تمرینونه خو بس د خیر سره قدرته یم چې دغه سارم تلایم دومره شوق لرم د دې ورزش چې سارم تلایم خپل ورزش میکړه ده.
صحیح.
او نور یار دوست کرم ما بس دغه وسم خپلوانه کرم چې زنګ مراغه بس مال ان شاء الله زه ضرور درزم د خیر
په خیر راغلی. اوس برا شو تاسو اتل ولوي ته د میډال د غټلو مبارکي تاسو وایم. د سیالو کیسه وکي په نیپال کې تاسو سیالان څوګو او د میډال مو څنګه وګاټه؟
د میډال خو ډیر په سختۍ غټل کیږي، خو به ما د استادانو همکاري و، د رئیس صاحب همکاري و، او هغه نه تشکر کوم. بل حالته موږ سره ډېر کومکونه د همکارۍ په حساب بس چې څه زمونږ د ورزشکارانو په حساب باندې کوشش کېدلو موږ سره کومک کړلو. او دغه مسابقې اته کشور او نیپال کې وو، نو هندستان او پاکستان او بنگلاديش او ساوث افریقا او دغه نیپال او یو دوه کشور نور مو
اته یو د نوبل
افغانستان اته دوه دونو. نو د سره د سوچ او پینځک کلاس یو خپل وزن کې مسابقه وی، به پسته غنه یو سات پس ماستری مسابقه وی.
صحیح. تاسو په دې سلو کې هیڅ باخت نه درلود؟ bale
ان شاء الله بس سرور لاغلو بیرق ما د افغانستان جکړو ان شاء الله. بس خپل وزن کې مې خپل وړ مقام طلا مډال مې واغستو.
ها
ماستری کې و جنگي دم، خو ماستری د سده چې ار یو خپل کلاس باندې د سنگین وزن په حسابي، نو ار سړی خپل وزن کې خپل مقام واغستو.
صحیح صحیح. څو وخت کې چې تاسو تمرین کوي او په څو سیالیو کې برخه اخیسته ده؟
زما خو فعلا چې دغه رښتمه تر ټاکلې د یو دیالس کال کېږي، نو دغه تکاله ما خپل سیالي مسابقې کړې دي. ننګرهار کې مې مسابقې کړې دي، شپږ مسابقې مې هلته ګټلې دي. اوله مسابقه مې دویم مقام اغستې، نور مسابقې چې مې ګټلې اول مقام سرو مډالونه مې اغستې. بیا غې نه دی خو بس هلته ژوندۍ بس انسان چې چیرته خیال ته شپې، نو زه رالم کابل ته، نو دلته بس ترینر شوم. نو دلته م دغه ورزش مخکې مې ډېر مخکې وړو، نو دلته مې دا دویم دریم مسابقه مې ده چې دلته مخکې وړم.
صحیح. یو ساده پښتنه کوم او دا پښتنه لډیرو کسانو سره شته. ځینې ځوانان چې د بدن خلا کلپونو ته ځی فکر کوي چې په لږه موده کې خپل بدن جوړ کړي، ستاسو په نظر کې یو کس وغواړي همدانن کلپ ته ورشي، څومره وخت نیسي چې خپل بدن جوړ کړي؟
د سده چې استادانو ته پته ده چې انسان راشي ورزشکار اوسي او شوق لري او وغواړي چې زه باید خپل ورزش مخکې اوسم، نو ان شاء الله جسامه دی ګورو، بیا با ماغ تقسیم اوقات باندې مونږ ورته برنامه جوړو. نو ان شاء الله ته قدرته یم چې ما خود سه ډیر خلکو ته وادي ورکړي دي او هر سال لا کوي، خو زمونږ یو واسه واسطې د ورزش په حساب باندې زمونږ کوشش شي. نو ما ان شاء الله درې میاشتې کې ما انسان مسابقو ته ایستل دي.
ډیر دغه د بدن خلا لوغړ سره چې کله تاسو مخامخ شي، نو حتما د دوی په دی حرکتو کې تغییر راشید. عادي رواني چې ته وزلی سره مخامخ شي، د زاند ښکار کول لپاره بیا نو بدن یو پړسیږي او په مجموع کې حرکت تغییر وکي. البته دا معمولا په افغانستان او په نورو ځایونو کې چې د ځوانان دي دا کار کوي. افغانستان په آسیا کې د بدن ښکلا په درجه بندۍ کې کوم مقام لري؟
مقامونه خو ډیر لري، خو د سده چې کدی خو د دولت د خوانه او د اولمپیک د خوانه مثلا لګام کاری وشي ورزشکارانو سره، نو ان شاء الله ډیر زنه کې به خپل سروړی بیرغونه افغانستان بیرغ په سروچته براوړي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو د لا زیاتو بریالیتوبونو په هیله يم او هیله مند يم چې د نورو ځوانانو پروژو کې هم برخه واخلي لکه څنګه چې اخلي او کامیاب اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، هغه کسان چې د علاج نه وروسته بیا په نشو اخته شوي دي د امنیتي ادارو نه غواړي چې په زندانونو او توقیف خانو کې د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونیسي. د قندهار یو اوسیدونکی خان محمد وایي چې دای په زندان کې په نشو بیرته روږدې شو. عزیز الله پوپل د دې سره خبرې کړي او دا رپورټ را لګل.
خان محمد تر درملنه درې کال وروسته یو ځل بیا په نشه اخته شوی دی. نوموړی د دوهم ځل لپاره د خپلې درملنې اراده لري. د زیاتی چې په وتر پکې پیښه کې د جرم له کبله زندان شوی چې د زندان پر مهال بیا نشه ته مخه کړي. خان محمد وایي چې د زندان په دننه کې نشه یي توکو ته لاسرسي په نشه د بیا اخته کېدو سبب شو.
مابس بندې شو
شش
اب مابس په نمبر ته زمانی ډاکټر صاحب شي
وو
چې د ته په سلامونه دي ته په لاسوونه
حالت مابس
په مابس کې زمان
په نشا ضرور د کسانو په درملنه بوخت ډاکټران هم ورته خبرې کوي او زیاتی چې نشي مواد ته اسانه لاسرسي په نشا د بیا اخته کېدو چانس زیاتی. په کندهار کې د ملالی پنوم د موتاجینو د درملنې د مرکز یو تن ډاکټر اجمل په اړه داسې وایي.
نشي مواد په آسان لاسرسي دي د بدن دا نه دی غټ لاچیو د دبنجو د بنجو تشويش دي او بل په اسلامي هغه آسان لاسرسي دي چې د نشي مواد په بدن ته ورسیږي.
د کندهار پولیس مقامات وایي چې د زندان دننه د نشي موادو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی وایي چې پولیسو د اونۍ پترز کې د زندانیانو د پایوازانو څخه د پلټنی او څارنې په برخه کې خپل تدابیر زیات کړي. نو موړې هم مني چې په تیر وختو کې د زندان داخل ته د پایوازانو لوري نشي توکي قاچاق سي ودی.
د کندهار لوی مابست مرو وسغه مسلکی پولیس پر دا ځایو درولې دي چې څوک نسی کولای چې مخدراتو کې یا نشیتو کې داخل مابسته یوسي.
د زندانونو په شمول په اما ځایونو کې نشي موادو ته اسانه لاسرسي یو اساسي سونز بلل کیږي. د نشي موادو په درملنه بوخت روغتیا پالان هم لدې کبل اندیشنه شي او دا سونز د موتادینو د شمیر د زیاتوالي یو عامل ګني.
او په تلو کې د څو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکایي او طالب اساسو د ټیمون ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو بیګا شپه پای ته ورسید. د دغه مذاکراتي ټیمونو د دوړو خواو د موافقې په تخنیکی اړخ میکانیزم او عملی ګامونو کار وکړ. بل پړاو خلیزاده دغه مذاکرات وروسته واشنگټن ته راستنیږي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د لوی اختر په مناسبت 15 درش طالب زندانیان د افغانستان د ملي امنیت له زندانونو آزاد شول. افغانستان کې د سولې د خبرو پر مختګونو خبرونو د جمهور ریاست په انتخاباتي کمپاینونو اغیزه کړې ده. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ګرځېدو له اتو ورځو بندیز وروسته نن عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر لمونځ ادا کړي. د الجزیرې ټلویزیون د رپورټ پر اساس د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په امریکا تور ولګوه چې د خلیج په سیمه کې اورې بل کړې دي خو همدومره پاتل چې لمبي وکړي. د هانګ کانګ د پولیسو مقامات وایي د متشددو او افراطي مظاهرچیانو د نیول لپاره پولیس په یونیفورم کې نه بلکې په ملکی جامو کې څرګندېږي. د فرانسې دوه خیریه ټولنو د لیبیا په اوبو کې د یو اتیا مهاجرو ژوند ژغورلې دی. او د پان امریکا د لوبه د میډال ورکولو په مراسم کې د یو ډول اعتراض له امله دوه امریکایي لوبغاړي د هغه هیواد د ورزشي ادارو له بندیزونو سره مخامخ دي.
سوشه وو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دریغ پرونه پیل کړي.